احمد شبریم دا ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وای په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بېسارو او سیستماتیکو حملو چوپچیا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبې ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لاهم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15 د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوقلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي پیسو شوی شمیر 3.4 لک تر رسیدلی. په سودان کې شکیل لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د وی ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شویو غرونو تیری شي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاقي شي. د تلای مثلث په نوم مشهور سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پرته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. اسد رادو په منځني څه په 12 په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادي مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبريالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوريږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د ویان نظر محمد خسته د بهر میشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمه نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ارغه سم سیادیږي او خند ما جرا راځي هم اوس د مونږ غا ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سخه پسوي ما دی وانسان د خاوره په سخه پسوي ما
نیمه نړۍ پروګرام تر شپږنیو بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
وملي شهید سردار عارف خان وزیر ته دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوي دي. نن د مې میاشتې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کېږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تېر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د مې میاشتې درېیمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینیټې څخه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، نیوکه جرم ګڼل کیږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچېرې عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې وویل د 2022 میلادي کال مې میاشتې د 2023 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال مې د 2022 کال تر مې پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دو څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړې او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشارونه زیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د یوې خبریالي چې نه غواړي نومې واخیستل شي په ژغ پیل شي.
که خبرونه وي او یا هم خبری خپرونه، راپورونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټولې خپرونې سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو په رسنیو کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
ورانی کې کار میکنن چقدر محدود ساخته است.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښواک خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنه او په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همداراز د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات تا دیر لسرسی حق دا قانون سره پتاکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزونو لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیع الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسانه په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چیز را میگن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 23 د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په واڼه کې له خپل کور سره وویشت چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2 د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبی وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا کېدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانا کې غونډتا د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډتا د پی ټی ایم مخکخ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډتا په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زمونږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
عارف وزیر ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې کوم شهیدانو د هر کمر کوم شهیدانو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدانو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاورې باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچټی نه وکړله دشمن ته غلامی نه وکړله.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیښې د یو منصوبې لاندې روانې دي خو اوس اولس بیداره شوی دی او موږ نور په خپله خاورا بدامنۍ نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علی وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړ شوي یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وه چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده شتګرد راغلی دی دا تارا وستلی دی. سردار عارف وزیر د دې ریاست دغه مطالبه دغه غوښتنه به کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله د خبرو پر بنیاد د ریاست بدماشان راولاړیږي. سردار عارف وزیر شهیدۍ د کور مخته
د پی ټی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجوراته په خاور وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محرومې او محکومې طبقې غږ و او دا غږ به د وخت سره نور خورېږي او غځېږي.
په سودان کې د جګړې ښکېل لوخاړو سر له سبا ورځنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سې شنبې له ورځني اوربند سره موافقه وکړه چې لره روانې پنجشنبې به نافذې کړي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربند ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنی چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنی لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د کلو ترمنځ ورباندې سلا شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا یو لک کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیري میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
The UN must be able to do its work. ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګند پیغام دی چې کاناډا یې دغو دوو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبله دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسؤول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو، تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسیون د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لا نه دی خوشي شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسیون د خپلو سرچینو په حواله څرګنده کړې چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غوایی یا سور پر ومه نیول شوې او نامعلوم ځای ته لېږدول شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. کمیسیون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط 3 کاله مخکې دنده پرېښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسیون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د کونړ چپیدری اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تک را تک کوي، خو سړک یې کنډ کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپیدرې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک پیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپیدارې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپیدارې سرک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېژ وټپور او مانونګي او دغه چپیدارې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او عامه ولسوالۍ ده. به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دا سداباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو به له پوخ کړو نو د نورو امکانات فلحال له سره سواده سو نه کړه پلان خو مو دغه پلان دی کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغسې بند پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ستاسو په ږغ ثبت شوي پیغامونه لرو خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړو یوه نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پرون وویل څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژډېدو وساتي د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو به له سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15% زیات شي چې په راروانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړه شي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیايي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 11.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکارو اتاریا کم بند کړل نو اوس موږ چی شو کړو څه چمو کو د ولس با خیر څه چم کی.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غاسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رفت او آمد لرو موږ سره زو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بسته ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته. اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود ډېرې اوبه لري پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته زما د پانه سلام ده. د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. ورور تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی و. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی، د څو واره ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421201.
وړاندې نیمه نړۍ د شوسو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې له افغانستانه بهر ته تللې ځینې مېرمنې د خپل وطن په اړه په پردېسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه